السلام علیکم د ازادي رادیو یو به بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو وزارت لاستازي سره پر سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسئلو خبري کړې دي. د متقیو مطلق القهدانی په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهدانی د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغو کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې و. د جولای په 12مه څو وستوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتلجه درلستنی ووبشل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانانو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړې، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبه د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. او سوشیټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړي وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبري کړې دي. برید یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستواله ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په چیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوی چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړي کورنۍ ته سپارل شوی دي. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دوه وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو اخبارانونه د اندازې له پلوه په 140 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبه ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 240 ملي متره زیات باران اورېدل دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلې په دې پروګرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبرې چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نګدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان وړو. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د محمد د سلام وړاندې کوم. السلام زده د مرسته په حق لري شکایت لرم چې د خور مسكين غریبانو ته نرسي نو خدای دې وکړي چې د مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسي.
بول درادو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پسله سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریږه. دلته یو موسسه راغله 13 روزه کې موسسه راغله هغه کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د موسسې د خوانه یو $1,000 دی. $1,000 منګه کارګر ته ورکو نو دغه $1,000 کې لغمان ګالینګر دی ولسوال اخیس کړی وای د $1,000 زکه مې شنه خرم د $1,000 نو د کارګر سول نو اوس دا پروژه پرون شروع شوی ده. نو مونږ لاړو اول ورځ د کار ونن دوم ورځ پرون چهار شنبه نو مونږ دوه ورځې کیږي چې کار کوو. نو کار مونږ کوو پیسې بیا دې اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده نشته دا نور به کې ځکه دلته شوراګانې جوړې کړې دي شوراګانې زورواکو دي ځکه داسې د زورواکو دي تا ته ویل وره لس ورځې بیا ته کوې لس ورځې بیا پلانې کوې لس ورځې پستانې کوې لس ورځې بیا بستانې کوې. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغسې معاملې روانې کړې دي افغانانو په سر که هره موسسه ده او که کومکي هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره دا دي دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده خوار ده غریب ده فقیر ده دا کار ټول مغه ته میلو کي یعنې مغه ته یې ورکي داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تېر پروس کال نه مونږ کې شورا کې کمې دي دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځونه یې پلان ته خوشې کړه د پلانې مو لس ورځې کمې دي هغه لس ورځې پاتې کیږي هغه به بیا 15 ژې وکړو نو هغه کې 2 ورځې رسېږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبان حکومت باندې فشارونه راوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښي بس کوي او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا د خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولی ده او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګېدلي دي په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده او بس دی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې او هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به یې مني نو دا رقم خو نه کیږي په دې چې دا خو ټولنه ده هر قسم خلک به پکې موجود وي قاری به مي چا به عصري علوم کړي چا به یو رقم سټایل وهلی چا به مثال ګیره کله کړي چا به پریخي وروره ګله دا خو د ژوند مسایل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده نظریات دي هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کړي خلکو باندې باید بندیزونه کم کړي قیدات کم کړي فشارونه کم کړي او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي راډیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورلپور چارواکو څخه دا زموږ په شبکې کار نه کوي او د ټلیفون سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدای کښې دی او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د پروژو 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به معتادینو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالوي. د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوی وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډیر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. ټولو نړیوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، که چیرې تاسې د افغانانو درنه خویونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي عمارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکوئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خو راشوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبانو باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت پلاوی باید کوشش وکړي تر څو له امریکایي پلاوی سره په دا اړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلئ او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخا یی به شل 25 باوري به برمی او پر ولسوی او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې ټکه وبلری نور یې هن لري یا مايان بکشه باندې او یا بوکه بکشه باندې دي او وس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا وروره ګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه او د چشانګو باندې لرو او نور کښتانسته. نو تاریخ تاسو بند کړو ومان تاسو بند کړی دي تاریخ امارات هم بند کړی دي ومان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. زه د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان صدا غوښتنه د مرجع ډمبر دی راته جوړ کړي. ادمینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. ادمینو قرغډیان پکښې کې دی دیوال سړی انوار ورشته کورونه کېږي خلک پښکم شلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم. زه محمد حنیف الهان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل د مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو ستونزه شریک کړم. ستونزه په دې ډول ده، په دې تیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالۍ کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولي دي، خاصتا د میزانی په ولسوالۍ کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزورو پر راټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان اړولی ده. د خلکو یمزکی وړی دي، د انزری ور خراب کړی دي، خلکو انزر راټول کړی دي، ماغه انزری زنی وړی دي، کورونه زنی وړی دي. هله لرو له تاسو او له لوړپوړو چارواکو سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دغه شبو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي، هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونه څخه وژغورل شي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو وروستی پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلې ده.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دې هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی اسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبان د پاره دا اسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان د پاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارس مرستندوی مؤسسې نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونشي کولای چې خلکو ته مرستې ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
دز ستر ریسک ریډکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخ کې واقع نه چې واقع مخ کې شي مونږه ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي کورونه اکثرا اومځکه چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځ راشي خلک یو خوندې ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پر سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحه دی هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دی په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نکوس کلی دی هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوی دی. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دی او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی او په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورې د یخچالونه ولې کېدلې او د سیندونو په طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغه نه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت دی ویل کېدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون لپاره خلک هغه ته ډېر استفاده کوي، چون د کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دا سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ وسوینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقی و چې ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
او اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د غزنداور ته د احاط راواسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبای پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سو متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیا چا پیسه د خلک بارسي ویږي، نو دغه زنداور ته د والا یا کانال جر ته جر را وکاږي. وبوت ډیر نږدې منګر موږ منطقه وچه ده، دا غټه ساحه د ګور زار شاده واس خدرې سو شپې ته کاری زو اوس درې وسو کاری زل لري منځکاله ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ وب ډیر کښته دي، پر 200 متر باندې دي، 200 متر موږ د څخه د وبره کارو، نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا والو کاږي. موږ د ډیر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګو بلان لرو لاس لاک کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګو بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله، نو اوس دغه د چشیا په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي نو دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټولو میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې دغه افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصاً د سیاست او ژوند په ډېره خطره کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوع تحفظ نشته دی، هیڅ نوع آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره برای راست نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ورسره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغې نارنګارنګ تقاضاوې کېږي که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي، په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره حد پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي، ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمت څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې خو دوه بانه وو چې منډه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکبله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بېخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.